پری پروگرام نیمه نړۍ پیلېږي. خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفتر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پرونی برید په تړاو سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پرتانې په پرونی برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستانی پوځیان وژل شوي او څلور دېرش تنه نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید د برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملانو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملان او د ٹی ٹی پی د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خبرېدو پورې د ډیری اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی په ټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه پر استنیدونکو افغان کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلی چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي څو په کار یې وګوماري. خو دې ادارې نه دي ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکوونکي له پاکستانه ایستل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه مسلکي کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحده شي. ډونالډ ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل موږ وینو چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعا څه ده. ټوسک ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې برید پر ټوله اروپا برید دی. او د فنلند حکومت اعلان وکړ چې پلان لري د جنوري تر 14 نیټې پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د والیما لویا اوبوري لار او نیرالا ته نږدې یوه بله لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپله پوله وتړله ځکه چې د په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لاره وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لرې کړې. د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردن کو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې اقتصادی اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک را کړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی.
کوم نظامی وظیفه چې دی لرل یا هر کاری چې لرل، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلی دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بشارکان نوزده سوالات ترسیدلی چې هغه تو خیرات مجبوری شوی دی، چې هغه خیرات و غریب کوڅو کې کوم خځه چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوی دی، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوی دی، ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دیور خو د نورو مشکلاتوش بله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي دا به ټول نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بیچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه په خپله د خلکو نه قرض اخلي. حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي، چې یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کړي، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسره حل کړي. څه ناڅه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان نه دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کړي، خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډېری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده. او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه اوسي او خپل هیواد پرېږدي، دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کېږي چې د خپل کورنۍ د مالی سپورت په خاطر شاقه کورونه او لکه د سفروشي او یا هم مجبوره دي چې په کور کې نه چې دا په خپل بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وګي او به سرپناه ویني نو د هغه د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپله خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته. یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکارۍ او د بېروزګارۍ سره مخ سوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده. یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و. یو عمر بس زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه بلري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېری خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره ډېر په بیرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي. چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زمونږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډیر په مختګونه وکړه او ایران دوی تنځ دی ول اسرسای ورته اکثر د ایران کلار ماستریانی وکړلې ډاکټرای تر لاسه کړله او اوس په کور کې ناس دي تبنه غوي تر فشار زهنی لاندې دي یعنی روحن روانن د سی ډیپریشن ښکار سوی دي یعنی ډیر رنج وړي د غالت څخه د وضعیت څخه رنج وړي ډیر دردون پیدا ورته زته ست دی څورې مخکې یو قصه وکړم یو خورکی ویل چې دا یو ماسټری لري دا بل خورکی مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځه لکه د مخته استاد وا اوس فعلا بیکاره د کور کې وای بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی ول چې تاسو دوه خزي هستی دی وای د ډرایور ته ویل چې دا دی ویلی پورته کړی دی دوی سره محرم نسته وای غو ټول چې نو زه خو غریب سره یم هر څوک ماته لاس ونیسي درته وای ستر ځای پورې مې ورسو بیا د سیاست راندې نه زی په ایجاب کې د پچادری کې دی خبره سر مې نو خلاص ما ته بخښه وکړه هغه د سپوزرو په زارې په ننواد سورته وروره په ایجاب کې یو په کور کې د کېنولې یو ضرورت بلرو نه لرو نارینه څوک یعنی دا ډیر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته خزه ته برته دی خزه پلاری لور بدی او خزه مګر تنند یو خزه د پاره دون بی عزتی کې دا دقیقا د سامول نه ده ان ډیر خوندي چې ما سره رابطه کې دی او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی د وضعیت څخه د خارجي چې دوی ټول ډیپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډیر درد ویني خبره خبره باندې هر یو تجارت راځي ډیر د درد احساس کوي او دغه جرا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بل اخر چې انفجار به منستراوړي او څه یو حالت به منستراوړي دا ډیر ویرون کیده.
bale دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوال ټولنې دوی له پامه غورځولې دي او ورو ورو دوی د زده کړو د کار مسله د خلکو له خلونه لري کېږي لسترګونه لويږي دوی دغه باندې خمنه کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم باس ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمې سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله خوندو سره ما لوګورې وایي هېڅ وخت شب شب نه مېمانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت باس مونږ وکړو د تسلي ورکولو باس باندې همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده هغوی چې هغه ولو کې تودا کې هر یو فریادونه کول رادیوګانې هم یوټیوبونه کې هم هر څه کې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه هم موږ غږ اورېدل تر دې ځای پورې ماوینه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه برته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کې لږ زره تود وو خو څنګه چې دریم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بیکار او بیروزګار یو لا هم موږ د لیمه تحصیل نه پاتې راغلی او دغه سلسله دغه لري مونږ نه قطع سوی ده اوس د نړیوال به توجهي هم ده او بل اخر نړیوال هم په دې فکر دي چې داخلك پرې د خپل منځ سره جوړ راسي دا ذهنیت دغه سره ده یا دا ذهنیت سره ده چې بل اخر څونه وکم خو دغه خپل اڅو کړ خپل کوششونه مو کړ خپل فشار مو په باندې راو چې داخلك نه پيږي په دې باندې مونږ څور سره وکو د سیو فکرونه هم د اکثر خوندو سره چې بل اخر به څه وشي یعنی تاسو باور وکړئ د پښتنو د جوابونو د کار از دومره عاجز پاتې کیږم چې ما تخپل عینه حل کې سوال پیدا کیږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی حڅه دي ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کال خوشو درې کال نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسات چې په انسان کې د استعداد پاره هغه ټول منځزي کومه په دې سکروټ سره مشابیکو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدي او کله یې پری دی هیرکیږي بل اخر په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پوښتنه لپاره مونږ هیڅ ځواب نه لرو چې هغه یې قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانی کو په دغه موضوع باندې دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوند سره دا تشويش ده
bale په دغه داسی وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ژوند خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي.
سخت ده، یعنی موږ ورته په اوسنۍ حالت ته په کتو سره دغه مخکنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخت سوې ده، خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت له لاسه ورنکړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوي، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم. داسې یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانی ولا فلانکي خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانی ولا، یعنې د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارف څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرج شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کېږي، هېڅ به نه کېږي یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځانته خپل حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه راته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینی، هر رقم قیدات او قوانین راته تعینی، خو فقط د تعلیم حق مراته اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټریز ورته جوړ کړي، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ام سلام، مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
حسن بشانستا زد دلگیر کرما زد دلگیر ما خام دسنگ پغاڑا جیو دنیا بجاڑا توی خیستا ولاڑا گردی تو بیر